السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام اورئ چې د بیولوژي مضمون په کې تدریسیږي او دغه راز د ځوانانو لپاره تاندې څانګې هم له یاده مباسي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزی. دا غوښتنه داسې محل کیږي چې سبا په افغانستان کې د ښوونځیو نوی تعلیمي کال پیلېږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان د سند ایالت له محبسونو څخه 190 افغان بندیان له خوشې کېدو وروسته پرون افغانستان ته واستول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل وایي دا کسان په کراچۍ کې د افغانستان د کنسلګرۍ او په اسلام آباد کې د سفارت په هلو ځلو خوشې شوي او د طالبانو د حکومت په لګښت افغانستان ته استول شوي دي. د همداراز ویلي چې تر اوسه پورې د پاکستان له زندانونو څخه 1893 تنه افغان بندیان خوشې شوي دي. افغانی سرمیاش ټولنه وایي چې د سولې کلیم رستندوی موسسې په همکارۍ نن سه شنبه 9 تنه ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول کیږي. د سرمیاش ټولنې له خبرپاڼې سره سم په دې 10 ماشومانو کې یو شمېر د هډوکو په میکروبي ناروغۍ اخته او یو شمېر نور سخت سوځېدلې دي. په همدې حال کې 50 تنه نور افغان ماشومان چې شپږ میاشتې پخوا د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. بلورته د افغانستان سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي له مرستندویو موسسو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس متی الحق خالص چې قطر ته تللی پرون په دوحه کې د دغه هیواد د پراختیایي صندوق د پروژو له مسؤول سلطان بن احمد العسیري سره په کتنه کې وویل مرستندویو موسسې د افغانستان له سری میاشتې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. ښاغلی خالص وویل په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې زړونه یې سوري دي او د افغانستان سری میاشتې ټولنه یې په یوازې توګه د درملنې واس نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رئیس پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي له 13 کلونو وروسته د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې فعالیت بیرته پیل کړ. ښاغلی الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې ګډې خونې د فعالیت د بیا پیلېدو له کبله به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نوره هم زیاته شي. ښاغلی الکوزی ویلي حاضر دمه د افغانستان او ایران سوداګري په کال کې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو تر ډیره دا سوداګري یو اړخیزه ده.
د تجارت کچه چې ده 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي په کال کې او راکړه ورکړه مو، خو په دې کې د افغانستان ونډه ډیره زیاته ضعیفه ده او ډیره کمه ده او هم تقریبا 40 یا 50 میلیون ډالرو په ارزښت باندې صادرات دي دوی ته.
تر دې مخکې یو شمیر افغان صنعتکارانو او د فابریکو خاوندانو شکایت کړی چې ایران هغه شیان افغانستان ته په ارزانه بیه صادروي چې په افغانستان کې تولیدیږي او له دې کبله د افغانانو فابریکې له سقوط سره مخامخېږي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ ورسره پلاوی نن سه شنبه هم له روسي چارواکو سره لید کاتل لري. شي جن پینګ پرون دوشنبه په یو درې ورځنی سفر مسکو ته ورسید او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې شاوخوا 4 ساعته ملاقات درلود. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلی چې دغه دواړو مشرانو یو بل ته د ګران ملګری خطاب کړی دی او د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی. د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته تللی چې پر اوکراین د جګړې له کبله روسیا د لویدیځ لخوا له سیاسي اړخه منځوي شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی ویلي دوی لا هم اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته د اوکراین ضد جګړې لپاره وژونکې وسلې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغانده او له طالبانو څخه د نوي تعلیمي کال په درشل کې وغوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ راز دینی یا دودیزه توجیه نه ده موندلې. سبا چهارشنبه د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اراده ولري. تفصیل یې له اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو متخصصانو د دوشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم غیر قانوني مخنیوي په نړۍ کې ساری نه لري او دا پر یوه جنس او د افغانستان پر راتلونکي اغېز شیندي. دوی په جنیوا کې د خپلې غونډې په پای کې په یوه اعلامیه کې ویلي د 2023 د مارچ په 22 په افغانستان کې ښوونځي پرانیستل کیږي، خو داسې ښکاري چې د پرله پسې دوهم کال په مخه افغان نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته لاړ شي. دوی ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته د لیسې او متوسطې دورې او همداراز پوهنتوني زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو د تیر کال د حمل په دوهمه چې د کابل په شمول په سړو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شي، نجونو ته چې ښوونځیو ته تللې وي خبر ورکړ چې بیرته کور ته لاړ شي او د دوی ښوونځي به تر بلې نامعلومې خبرتیا پورې بند وي. سرشکال هم ډیرو تمه لرله چې طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راوړي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شنکۍ کډوخیل هیله څرګندوي چې طالبانو به قناعت ترلاسه کړی وي چې نور باید د نجونو د زده کړو مخه ونه نیسي.
دا که په هره بهانه وه، که دا سیاسي هدف درلود او که دا کوم عقیدتي باورونه و، امیدوار یم چې دا مسله اوس حل شوې وي او هغه څوک چې د دې کار ممانعت کوي هغه ته قناعت ورکړی شوی وي او ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې د زده کړې د نجونو حق دی.
د ملګرو ملتونو متخصصانو ویلي تعلیم یو داسې قوت بخونکی حق دی چې په خپله د نورو بشري حقونو لاره هواروي، خو د طالبانو له لوري له دې حقه د نجونو محرومول د هیواد نیمایي نفوس عملا له اکثرو نورو بشري حقونو بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپله اعلامیه کې د ښځو د کار او زده کړو لپاره د افغان ښځو او ماشومانو د اعتراضونو درنښ کړی او پر طالبانو ږغ کړی چې فوراً نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې له نړیوالو معیارونو سره سم د افغانستان په ټولو سیمو کې ټولو نجونو او هلکانو ته یو شان تعلیمي نظام مهیا کړي، په ښوونځیو او له ښوونځیو د باندې د نجونو امنیت وساتي، د پوهنې د سکتور پر ټولو ښځینه ښوونکو او استادانو بندیزونه لرې کړي. دوی پر نړیوالې ټولنې هم ږغ کړی چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د یو شان او ښه کیفیت تعلیم برابر کړي او د نجونو د رسمي تعلیمي سیستم د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ وکړي.
و مور دل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغانده او له طالبانو یې وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال په درشل کې د نجونو ښوونځي هم سملاسي خلاص کړي. په همدې موضوع اسمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شنکۍ کډوخیل پوښتلې ده.
بدون د شک فشارونه ډیر مهم او اړین دي، ځکه چې که په طالبانو باندې فشار رانسي فکر نه کوم چې دوی به دې ته حاضر سي چې نجونو په وړاندې باندې ښوونځي یا علی ادارې پرانیسي، ځکه چې شاید دوی په همدار قم فکر وکړي او یا دې لپاره چې د هغو جنګیالیو لپاره چې دوی په لیکو کې جنګولی دي د هغوی د خوشحاله کیدلو او د قناعت په خاطر به دا کار کوي. زما په اند باندې فشارونه ډیر مهم اړین دي، خو هغه فشارونه چې په دوی باندې ځانګړې توګه راشي نه دا چې مثلا په ولس دغه قیمت ورکړي، او خصوصا هغه څو تنه چې په دغه بندیزونو کې رول لوبوي که په هغوی باندې مستقیم اغیز ولري او د هغوی په کورنۍ باندې اغیز ولري، مطمئنن چې دوی به له خپل تصمیم څخه وګرځي او پالیسیانو کې به بدلون راوړي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو د تعلیم په خاطر د دوی مالي ملاتړ وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې مالي ملاتړ به طالبانو ته انګیزه ورنکړي او غوی به ونه هڅوي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي؟
څه فکر کوم شاید یو ځل مختلف وزیر اگر چې د مسؤلیت یا دنده نه وه چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلو چې کافی بودیجه نشته دی او ځکه نجونو لپاره مکاتب بند دي، نو دغه بهانه به هم رفع شي کله چې مالي مرستې د بین الملل خصوصا د ملګرو ملتونو د سازمان طرف دا مرسته راټول شي. او بودیجه ډیره مهمه او اړینه ده، بدون شک چې طالبان شاید دغه پیسو ته د خپل ځان دپاره ضرورت ولري یا د نورو مسلو په خاطر باندې، او دوی د نجونو په تعلیم باندې باور هم نه لري او نه غواړي چې خپل منابع مصرف کړي. که چیرې ګرچې منابع شته هر ورځ یوه مدرسه پرانیزي خو که چیر مالی مرسته هم وشل مختلف ادارات سره تر سو پوری دغه فرصتونه یا دغه سهولتونه بیرته د افغان نجونو په وړاندې باندې برابر شي، زه فکر کوم دا به یو ستر کومک یا همدردي د افغان ولس او افغان نجونو سره به وي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هر کله کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکاره او مضر مواد تولیدېږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم ښه فعالیت وکړي، باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل، په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله، د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدل سی کاربن ډای اکساید و سیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنگ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنگ بنسواری، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپه پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدا چی پند ازلی طبقه لري پند ارتجایی کسورنه ده.